ازادي راډیو د رڼا د سنو پروګرام ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر 15 بجو ده. وروسته به په خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالت تاسو ته معلومات درکو. په نړیوالو مسایلو کې په واوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربند ټینګول لپاره ګامونه پر مخ اخیستي دي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به د نورو مطالبو تفصیل وروسته راسي. اول به د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ولرو. د افغانستان مهم کورنی خبرونه سید کمال شاه عارف وای. وروسته به بیا فریبا ظاهر د نړۍ د دې سات مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
د خبرونو سرچکې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د رای پانو د تفتیش پروسه به سر له سبا بیرته پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د تیرې یوې میاشتې په دې خوا په ټول هیواد کې د بیلابیلو جرمونو په تور 300 وسلوال نیولې دي. او په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنې د ټولنیزو رسنیو اونۍ نن ولمانځله. د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د رای پانو د تفتیش پروسه به سر له سبا بیرته پیل شي. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د رای پانو د تفتیش بهیر د تیر ورځې له مازیګر راهیسې د دواړو کاندیدانو د تخنیکي ټیمونو څارونکو ته د روزنې ورکول لامل بند شوی وو. نوموړي زیاته کړې چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازو او د ملګرو ملتونو د غړو ترمنځ نن په همدې اړه غونډه کې تصمیم ونیول شو چې د دې بهیر د لا شفافیت په خاطر به دا پروسه سر له سبا څخه په جدیت سر له سره پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د تیرې یوې میاشتې په دې خوا په ټول هیواد کې د بیلابیلو جرمونو په تور 300 وسلوال نیولې دي. د دغه ریاست ویان حاسب صدیقی نن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل د نیول سو کسانو څخه یو شمېر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي.
تای برج سرطان ما حدود 300 دستگیری داشتیم در سراسر افغانستان.
دی وای د سرطان میاشتې پردو کې موږ د ټول هیواد په سطح 300 وسلوانی ولیدې چې بیلابیل جرمونه لرل. په دوه کسانو کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول پاکستانی تورستان هم شامل وو. شاغلی سړي زیاته کړې چې په ورته وخت کې په کابل، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د 15 انتحاري حمله مخنی ولید. نو موري وای چې افغان ځکونو په ورته وخت کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې ګڼ شمېر سپکي او درندې وسلې هم ترلاسه کړې دي. د کابل شهر لسګون وسیدونکو او د افغانستان د همبستګۍ غونغړو په هیواد کې د وسلوال مخالفینو د ورستوي حمله او پر فلسطین باندې د اسرایلو د هوایي بمباری په ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو د یادو حمله د غندلو ترڅنګ چې په سلګونه کسان پکښ وژل شوی دی له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اسرایلو او په افغانستان کې د وسلوالو د حمله مخه ونیسي. د مظاهره وطن ګډونوال حافظ راسخ په دې اړه وویل
حافظ راسخ مدام بستگی د ګون مظاهره چې کوم وژنه په افغانستان کې شوه د ملکی خلک اورګونو پهلمن کې دا غي د غندنه په خاطر واغه نورین چنن سبا په فلسطین کې روان دي. اسرائیل ظالم دولت په خلکو ملکی خلک وژدي دا غي محکومول لپاره دا غي همدردی لپاره د بستگی ګون دالارو په لار اچولې ده.
مظاهره کوونکو په حکومت انتقاد وکړ او ویل چې نور باید د طالبانو د حمله په وړاندې چوپ خلپاته نسی. او په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنې د ټولنیزو رسنیو اونۍ نن ولمانځله. دغه ادارې د سر د برخې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ټول کڅه هم دوی د افغان حکومت څخه د یادې اونۍ د رسمي کولو غوښتنه کړې خو حکومت تر اوسه په دې اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. شاغلی توحیدی زیاته کړې چې دا مهال ګڼ شمېر افغانان ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري او له دې لارې کولی سي خپل نظریات له یو بل سره شریک کړي. دا و کورنۍ خبرونه نړیوال خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ماليزي مسافرو د مړو لمړنۍ جوپاله خارکیف شار څخه تر ځنګړو مراسم ورسته له اوکراین څخه وتلو د هالند په لور ولاړل. ټاکل شوی د 500 قربانیانو مړی نن اندوفن مرکز ته یوړل سي. د ماليزي الوتکه د جولای پر 18 د اوکراین په ختیځ کې سقوط کړی چې له 298 سپرلیو څخه 193 تنه هالندیان و. امریکایي چارواکي وایي احتمال لري چې دغه الوتکه د اوکراین په ختیځ کې د روسي پراو بلتون غوښتونکو لخوا اشتباها وشتل شوی وي. د هالند چارواکو په دغه پیښه کې د خپل وګړو د مړي لا کابل یو ورځ ملي ماتم نیولای. د استرالیا لومړي وزیر ټونی ابوت پرون ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې د پیښې په سیمه کې څومره مړي پاتې دي. دغه سیمه د اوکراین د بلتون غوښتونکو په کنټرول کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر وایي اسرائیل په غزې کې د حماس پر وړاندې د خپل عملیاتو په دوام سره شایي جنگي جرایم ترسره کړي وي. نوې پلان نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو بیړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال د اسرائیل له لوري په غزې کې د کورونو ورانول او د ماشومان وژنه وغندل.
147 children have been killed in Gaza over the past 16 days.
دوی یو سلو وټرشت ماشومان په تیرو شپږ ورځو کې په غزې کې وژل شوی دي. دوی د نورو هیوادونو د ماشومان په څیر د ژوند حق درلود. د دوی وژنې داسې اندیشنې راپورته کړي چې په یو برید کې د تفکیک، تناسب او احتیاطي ګامونو اصولو ته درناوی نه دی شوی. پیلای وایي ډېر امکان شته چې په دې جګړه کې نړیوال قوانین دومره نقصي وي چې جنگي جرایم متهم ورسېږي. نوموړي د غرض د غزې له لوري هم پر اسرائیلو راکټي بریدونه وغندل. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د اسرائیلو او غزې ترمنځ د اوربندهڅو په هدف وایي چې ځینې ګامونه یې پر مخ وړي، خو وایي له نور کار هم باید وسي. کری دا څرګندونې پرون بیت المقدس ته تر رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره تر خبرو وروسته کړې دي. دا د هغو ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې د اسرائیلو او غزې ترمنځ د دوو نویو جګړو د ختمولو او د اوربند منځګړیتوب لپاره کېږي. کری د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو په اړه نور جزئیات ورنکړل. اسرائیل د جولای پر اتمه د حماس له لوري د اسرائیل پر خاوره د راکټي بریدونو د مخنیوي په هدف پر غزې بریدونه پیل کړه. د دغو شخړو د پیل راهیسې څه باندې 500 فلسطینیان چې ډېری ملکي وګړي دي او نه ویشت اسرائیلیان وژل شوي دي. د اوکرين ولسمشر پیټر پروشینکو په قوانینو کې داسې اصلاحات لاسلیک کړي چې د پارلمان مشر ته اجازه ورکوي چې د پارلمان ځینې ګوندونه لغوه کړي. د پروشینکو د رسنیو مسول پر ټویټر باندې لیکلي چې دغه قانون د جولای پر 2 لاسلیک شوی. د اوکرين پارلمان په هغه ورځ دغه قانون پاس کړی دی. دغه قانون د پارلمان مشر ته حق ورکوي چې هغه ګوند لغوه کړي چې د پارلمان په لومړنۍ غونډه کې د جوړښت پر مهال غړي ډیر و خو اوس لږ شوی دی. په دې وروستیو کې په پارلمان کې د اوکرين د کمونیست ګوند غړي ډیر کم شوی دی. د بشری حقوقو یو مدافع ازبک ډلوایي شپږتنه د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړیتوب په تور په وجود مهاله باندې محکوم سول. د دغه شپږ پېته مشکوکو کسانو د محاکمې یو برخه ده چې له تروریزم سره په تړاو تورن دي. د بشری حقوقو دغه ډله چې مرکز یې په تاشکند کې دی پرون ویلي محکومین چې درې تنه یې ښځې دي د ازبکستان د اسلامي تحریک په فعالیتونو کې په برخه اخیستلو، د تروریزم په تبلیغ او د ازبکستان حکومت د ړنګولو په پلان تورن شوي دي. باور ده چې د ازبکستان اسلامي تحریک چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي القاعده او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. او د امریکا په خوانی ولسمشر بل کلینټن د ایچ آی وی ایډز په اړه یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د دغې وژونکې ناروغۍ ختمول نږدې شوی دی. کلینټن نن په ملبورن کې د ایډز شلمې کلنې غونډې ته ویلي چې له ایډز پاک نړۍ ته نږدې شوی دی. خو کلینټن ویلي چې لا هم شاوخوا 2 میلیونه کسان په ایچ آی وی ویروس اخته دي او میلیونونه نور هم د درملنې ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو 2030 کال ټاکلی چې باید تر هغه وخته ایډز له منځه تللی وي. په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي په ایچ آی وی ایډز اخته دي. کلینټن هغو شپږو استازو ته هم خپل درناوی وړاندې کړ چې په مالیزیا الوتکه کې همدغه کانفرنس ته د ګډون لپاره روان وو، خو په اوکراین کې رالوېدلې او مړه سول. اوس هم د افغانستان کابل په ګډون د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالات.
سلام، پام کوئ د افغانستان د سوستر ښارونو د هوا حالات ته چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو سلر ویش ساتونو لپاره داسې اټکل شوې دي. کابل د تودوخې لوړ درجه 20 چټه 19 اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړ درجه 30 چټه 20 اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړ درجه 30 سلوي چټه 29 اسمان لمر. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړ درجه سلوي چټه 28 اسمان نیمه وریز.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته د دغه مطالبه تفصیل درته وړاندې شي.
نن د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود د ملي اجنډا تر عنوان لاندې په یو کانفرنس کې د ملي وحدت حکومت جوړول په افغانستان کې ضروری بللی او په دې اړه یو نوی طرح وړاندې کړی ده. د دغه طرح جزئیات په خبرونه کې په یو رپورت کې واوري. په افغانستان کې د میرمنو شبکه د دې هیواد په سیاسي چارو کې د ښځو پر کمزوري موقف اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې مسالې نور جزئیات په خبرونه کې راځي. دا به هم واوري چې آیا د پاکستان له قبایلی سیمو څخه افغانستان ته راغلو کډوالو وسلې ورسره راوړي دي، او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بیت المقدس کې دي.
It's easier relatively to bring down the planes with the Shahada rocket. And if they will see that...
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلی په غزه کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي او ډیالوګ باید ژر تر ژره پایل شي. په همدې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې د بشري حقوقو پروګرام دی او د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام. د خبرونه اول مطلب مو په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود د ملي اجنډا تر عنوان لاندې نن په یو کانفرنس کې په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت جوړېدل ضروری بللی او په دې اړه یې یو نوی طرح وړاندې کړی ده. د نن په کابل کې د دواړو کاندیدانو لاستازو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو او د افغانستان د ملي شورا له یو شمېر غړو سره په دغه ګډ خبري کانفرنس کې ویلي چې په افغانستان کې ریاستي نظام د کړکیچ د زیاتېدو سبب ګرځېدلی. دا چې ولی په دې ارتباط نور جزئیات په کابل د ناجی ساپی پر پورت کې واوري.
د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود وای چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره به انحصاري نظام لمنځه لاړ شي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملي اجنډا تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس ته یو نوې طرحه هم وړاندې کړه او غوښتنه یې وکړه چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان باید په پام کې ونیسي. په دې طرحه کې د ملي وحدت حکومت لپاره ځینې وړاندیزونه هم شوي او پکې ویل شوي چې د ملي وحدت په حکومت کې وزیران او د حکومت نور غړي باید د وړتیاو له مخې وټاکل شي. احمد ولی مسعود د دې طرحې د نورو وړاندیزونو په اړه وویل:
د ملي وحدت حکومت باید وکولای شي چې ټوریزم مشروعیت ترلاسه کړي. د ملي وحدت په حکومت کې خلک باید خپل ځانونه وویني. د ملي وحدت حکومت د افغانستان د لومړیتوبونو د محور په اساس رامنځته شي. سیاسي پوهان، د مدني ټولنو فعالان، عالمان او سیاسي رهبران د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو په چوکاټ کې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو به د قدرت انحصار ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدو.
نوموړي همدارنګه هغه واضح رد کړي چې ګواکې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق د بهرنیانو طرحه وه. دوی وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو طرحه خپله د افغانانو وه چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم ملاتړ وکړ. د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو استازیو هم د مسعود د بنسټ له وړاندیزونو هرکلی وکړ او ویل چې په خپلو راتلونکو پروګرامونو کې به ګټه ترې واخلي. وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په وړاندې اعتراض وکړ او د انتخاباتو لانجه لا پسې اوږده شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او له دواړو کاندیدانو سره یې بېلابېلې خبرې وکړې. له دې خبرو وروسته دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سلا شول او انتخاباتي لانجې ته یې د ځینو موافقو په اساس د پای ټکی کېښود. تر اوسه معلومه نه ده چې کوم کاندید به د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، خو دواړو کاندیدانو داسې موافقه کړې چې په راتلونکي حکومت کې به ګټونکی او بایلونکی کاندید مطرح نه وي او د ظرفیتونو په اساس به نظام جوړېږي.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د نتایجو په اړه د اختلافات او د حل په خاطر دواړو کاندیدانو په دې هیواد کې د موجود سیاسي سیستم په بدلولو موافقه وکړه. په افغانستان کې موجود جمهوریت سیستم چې د امریکا په تقلید جوړ شوی دی، د ځینې کسانو په وینا شای د فرانسې په څیر پارلماني نظام ته واړول سی، خو په نوې سیستم کې به یعنی په پارلماني نظام کې به د جمهور رئیس رول د صدر اعظم د قدرت تر سیوري لاندې وي. په تیوري کې د پارلماني سیستم ګټه په دې کې کېږي چې قدرت په دوو کسانو یا په زیاتو کسانو ویشلای شي. د بحرانونو د نړیوال مرکز یو چیړونکی ګرام سمیت وایي په یوه ځای کې د قدرت راغونډېدو او په افغانستان کې سیاسي سیستم په شدت متاثره کړی دی. وایي ډېر واک یو سړي ته په لاس کې ورکړ سوی، نو له دې امله په افغانستان کې سیاسي ستونزې ډېرې دي. خو په واشنگټن کې د ویډرو ویلسن د نړیوال تحقیقاتي مرکز غړی مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلیدل شایي ګټې ولري خو خطرونه هم ورسره تړلي دي. دی وایي په افغانستان کې یو مشرته د قدرت سپارلو پر ځای دوه مشرانو ته واک ورکول د موجودو اختلافاتو حل له خطر سره مخامخ کوي. دی وایي که چیرې هغوی په خپلو منځو کې اختلافات ولري نو وبه نه توانیږي چې په افغانستان کې یو بریالی حکومت جوړ کړي. او په دې ارتباط د نورو جزئیاتو لپاره تاسو لطفا زموږ په پاڼې ته ورسئ. هلته موږ په دې ارتباط د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو تفصیلي رپورټ برابر کړی دی. ډېر نور معلومات هم ستا تاسو لوستلی سئ او د خپلو دوستانو سره یې شریکولی سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کتاسی ازادي رادیو تعقیب کړی وی اوریدلې مو وینئ. تاسو به خبر یاست چې د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا یو تحقیقاتي هیئت خوستللی وو. دوی په خوست کې د وزیرستان څخه د ورغلو کډوالو سره د وسلو د شتون یا د نشتون په اړه څېړنه کوله. د دې هیئت یو شمېر غړي د مشرانو د جرګې په عمومي غونډه کې د تحقیق او موندنو په اړه د سناتور د یو سناتور لخوا وړاندې شوی رپورت ردوي او وایي چې یو سناتور په دې ارتباط خپل شخصي نظر څرګند کړی دی او معلومات چې ورکړي وو سم نه دي. د ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخيل خوست د دغه تللي هيئت لزيني غړو سره خبري کړې دي او په دې ارتباط لسمي رپورت لري.
د مشرانو جرګې هغه تحقیقاتي پلاوی چې په ترکیب کې نه هتن سناتوران شامل ول او خوست د کډوالو سره د وسلو د شتون او نشتون په اړه د تحقیق لپاره تللی ول. د تیر یک شمې پر از د یاد شورا عمومي مجلس ته خپل گزارش کې چې د سناتور نثار حالس خو وړاندې شو ول چې د خوست د سیمیزو چارواکو لخوا یو شمېر وزیرستاني مشرانو ته د وسلو د ساتلو کارتونه ویشل شوی دی. په گزارش کې دا هم راغلی و چې خوست والی د سناتورانو ورغی پلاوی ته اجازه نه ورکړي چې د همدې موضوع په تړاو د خوست د ملي امنیت د ادارې له مسؤلینو سره خبري وکړي. خو د سناتورانو د یاد پلاوی ډیری غړي په گزارش کې دا ډول وړاندې شوی مسلې ناسمې بولي. هغه د یو سناتور شخصي نظر ګڼي او په کلکه یې ردوي. د سناتورانو د پلاوی مشر عارف الله پختون ازادۍ راډیو ته وویل
الته هیڅ مشکل نشته. په کمپونه کې بشراګان ټول زړه بډاګان خلکو زموږ تسلی الته وشوله. موږ دې مطمئن شو چې دا خلک د افغانستان لپاره
د سناتورانو د پلاوی یو بل غړی محمد امین صافی وایي د خوست ولایت مقام مسؤلینو هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کډوالو سره د وسلو د شتون یا قبایلي مشرانو ته د وسلې د ساتلو د کارتونو د ویشلو خبره په کلکه رد کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
په افغانستان کې د شوزو شبکه د هیواد په سیاسي چارو کې د شوزو پر کمزوري موقيف اندېښنه څرګندوي. د دې شبکې یو شمېر غړو نن په کابل کې یو خبري غونډه جوړه کړې وه او وی ویل چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه بحثونه کې باید د شوزو ته برخه ورکړي. د ازادي راډیو خبريال قسیم سولمال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان میرمنو شبکه په د هیواد کې د پردې تر شا د احتمالي سیاسي لوبو او پکښې د ښځو پر نه ګډون اندېښمنه ده. د یادې شبکې غړو د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د انتخاباتو په اړه د اساسي قانون خلاف هر ډول پرېکړه رد کړه او هغه یې ناسمه وبلله. د افغان میرمنو د شبکې یوې غړې محبوبې سراج په همدې غونډه کې وویل دوی ځکه اندېښمنې دي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په تړاو بحثونو کې ښځو ته ونډه نه ده ورکړل سوې. نوموړې زیاته کړه چې دا به ښځې له سیاسي بهیر څخه ګوښه کړي.
دا معامله په افغان نارینه او ښځو پورې مربوط ده. دا یوازې په ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله پورې اړه نه لري. اوس نو زموږ رایه څه معنا لري؟ چا زموږ نه پوښتنه وکړه؟ منګ د دې هیواد 50% نفوس جوړو. آیا پر منګ باندې حساب نه کیږي؟ زما خويندو که سر له وسه تاسو ګوښه شي او هیرې کړی شي نو تر ابده به هیرې شي. دا زمنګ تر ټولو ستره اندېښنه ده.
دغه شذو همدارنګ ویل هغه انتخابات چې پکښې وړونکی او بایلونکی معلوم نه وي هغه هیڅ معنا نه لري. دوی زیاتوي کله چې د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو موافقه کېدله نو انتخاباتو ته هیڅ اړتیا نه وه. د افغان میرمنو د شبکې یوې بلې غړې سوریا یوسفزی بیا په روانو سیاسي جوړښتونو کې ښځو ته ونډه نه ورکول د دوی رایو ته بې احترامي وګڼله. دوی د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د اساسي قانون له مخې د ښځو د حقونو خوندي کولو او عملي کولو ته ژمن اوسي. د افغان میرمنو شبکې په همدې غونډه کې یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د یادې شبکې یوې غړې سمیره حمیدی یو برخه داسې ولوسته:
زنان افغان
افغان میرمنې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو څخه غواړي چې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو رایې ته ارزښت ورکړي او په ټولو موازو او سیاسي جوړښتونو کې د ښځو ونډه او مقام هیر نه کړي.
افغان میرمنې په داسې حال کې د هیواد په سیاسي پروسه کې د دوی له کمرنګ ونډې څخه شکایت کوي چې دواړو کاندیدانو په وار وار په خپلو راتلونکو حکومتونو کې د ښځو پر پراخې ونډې ټینګار کړی. خو دا به وروسته روښانه سي چې آیا ښځې به په راتلونکي حکومت کې بیا هم یوازې سمبولیک رول ولري او که به یې په بېلابېلو برخو کې ونډه پراخه سي.
اوس په ورسو فرا ته. په فرا کې بزګر وایي چې سږکال یې پیاز کرلې دي او د پیازو له کښتونو څخه یې ډېر حاصل اخیستی، خو دوی وایي سردخانې نه لري چې خپل حاصلات پکې وساتي او نورو ولایتونو ته یې د خرڅلاو لپاره واستوي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فرا په دې اړه رپورټ لري.
سږکال په فرا ولایت کې د 6000 ټنو زیات پیاز لاسته راغلی. زه تیر کال په پرتله 30 سرنه زیات والی شي. د فرا ولایت د کرهنې او مالداری ریاست رئیس عبدالمنان متین وایي چې سږکال په فرا کې 300 هکتار ځمکه د پیازو تر کښت لاندې راغلی وه.
خوشبختي سره باید ووایم چې سږکال د پیازو حاصلات په زر او فروش کال ته تقریبا 30% یا 30% افزایش موندلی دی. یعنې په کل کې په فرا ولایت کې په حدود کې تقریبا 300 تر 350 هکتار ځمکه سږکال د پیازو تر کښت شتنه راغلی او چې په دې قسمت کې حدودن 5.5 تر 6000 ټنه موش پیاز دروشل چې دا پیاز و همسایه ولایتو ته صادري.
کسان فرای کروندګر خوارتي د پیاز زیات حاصلات لاسته راوړي خو د بازار او سړو خونو د نشتون څخه سر چکوي. دوی وایي اوس یو کیلو پیاز په 3 تر 4 افغانۍ دی. په داسې حال کې چې دغه پیاز د ژمي په موسم کې د ایران او پاکستان د سړو خونو څخه راځي او کیلو په 500 افغانۍ پلورل کیږي.
دولتي مارکیټ ولا چې دولتي مارکیټ ولا موږ دا غواړی چې په میش سرویس درکوي کرای ورکو. د ایران تلانه ناس یو ګردم ور دا چې مال ذخیره کو خرابې بلم بعد کې موږ سرخانه ولور موږ مال نه ځای.
په همدې حال کې د فرا ولایت د کرن ریاست رئیس عبدالمنان متین وایي چې دوی نشي کولای سړی خونه جوړ کړي خو کولای شي ځینې لن محل روزنه بزګران ته ورکړي تر څو د څه مودې لپاره دوی خپل پیاز وساتي.
لن مودې لپاره دا پیاز په بازو ذخیره خانو کې ذخیره کوي نو پیاز ته موږ کم سرخانه نشي جوړولای خو په ډیر یو سنتي شکل ډیر یو ساده شکل موږ سوایدلای شي چې دا پیاز ذخیره کو او بعضو بعضی چننګونو په نظر کې نیولې دي. ودی یقین ته چې سره کم دی اوس په پیاز دی دوه یا درې میاشتې لپاره ذخیره کې ورسره هغه یو مارکیټ ته.
فرا ولایت د افغانستان د کرنیز ولایتونو څخه د سرکالي یوازې د پیاز د عوایدو څخه 8 میلیون افغانۍ پوره کړي دي. کارپوهان وایي که د فرا ولایت کرنې ته پاملرنه وشي نو کولی شي د افغانستان د کورنۍ عوایدو په لوړوالي کې لویه برخه ولري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د اوربند لپاره یو څه پرمختګ شوی، خو لا هم زیات کار پاتې دی چې باید ترسره شي. جان کیری نن بیت المقدس ته تللی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون سره یې هلته کتلی دي. دواړه لوري هڅه کوي چې د ډیپلوماتیکو کوششونو د زیاتولو په مرسته به یو اوربند وشي او په غزه کې به روانه لانجه پای ته ورسیږي. نن د اسرائیل جمهور رئیس شمن پرس او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په بیت المقدس کې سره کتلی دي او پای وګټ خبري کانفرنس کې څرګندونه کړې دي. بان کی مون ویلي دي چې په غزه کې روان جنگ باید پای ته ورسیږي او ژر تر ژره باید ډیالوګ پیل شي. د دغه مسلې نور جزئیات به ملالی بشیر وړاندې کړي.
د فلسطینیانو لخوا پر وړاندې سوي پیشنهاد به د ملګري ملتونو د بشري حقوقو شورا په جنیو کې خبري کوي. په دې پیشنهاد کې فلسطینیانو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې د اسرائیل لخوا په غزه کې د بشري حقوقو څخه سرغړونې وپلټي. د رویټرز خبري اجانس په وینا دا بیړنۍ غونډه نن په جنیو کې ترسره کیږي چې د مصر او پاکستان لخوا یې هم غوښتنه سوي وه. د رویټرز خبري اجانس په وینا د سه شنبه په ورځ اسرائیل په غزه کې د اهدافو لويشتلو وروسته وویل چې اوربند بنه کیږي. په همدې حال کې د امریکا او ملګري ملتونو ډیپلوماټانو د خبرو لالارې د جګړې د ختمولو هڅې کړې دي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون سره په مصر کې لیدل کتل وکړل چې له ډیپلوماټیکو لارو د دیش خړې حل راوباسي. ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر دواړو لورو غږ وکړ او ویل
My message to Israelis and Palestinians is the same.
زما پیغام فلسطینیانو او اسرائیلیانو ته یو دی او هغه دا چې جګړه بند کړي او خبري وکړي او د جګړې د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کار وکړي تر څو پر راتلونکو شپږو میاشتو یا کال کې بیا له دې حالت سره د مخامخ کېدو څخه ځان وژغورو. موږ باید دغه بنسټیزو ستونزو ته پام وکړو چې یو بل پیژندنه د مځکو غصبول مایوسي او د ملي هویت به احترامي پکې شامل دي. د رویټرز خبري اجانس په وینا ملګرو ملتونو ته د فلسطین د څارونکو ماموریت غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی چې اوڅلويشت غړي لري فلسطین ته یو خپلواک او نړیوال پلټونکو کمیسیون ولېږي چې هلته د بشري حقوقو د نړیوال قانون او د نړیوال بشري قانون څخه د سوي ټولو سرغړونو پلټنه وکړي. دوی غوښتنه کړې ده چې دا پلټنه دي په اشغال شوي فلسطین کې د ختیځ بیت المقدس په شمول د غزه په اشغال شوي تړانګه کې د جون د 14مې را پدې خوا نظامی عملیاتو په حق لوسی. اسرائیل د غزه پر تړانګه د جولای په 8مه نیټه هوایي بمباري پیل کړه او د پنځشنبه په ورځ د دې خاورې څخه وشتل شوي راکټونو د مخنیوي لپاره ځکني عملیات پیل کړل. تیره اونۍ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبریالانو ته وویل چې د حکومت د اوربند پیشنهاد ومانه خو د حماس لخوا رد کړل شو. ما د مصر د اوربند پیشنهاد ومانه. دا پیشنهاد د ملګری ملتونو د سرمنشي بان کی مون او عربي اتحادیه لخوا تایید شوی و. اسرائیل دا پیشنهاد ومانه خو حماس رد کړ. موږ د شپږو ساعتو لپاره جګړه بند کړه او په همدې ترڅ کې حماس موږ پر شارونو راکټونه و اورول.
Hamas continued to barrage our cities with rockets.
د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې غزه ګڼ نفوس لري او خلک د اسرائیل له بمباری څخه د بوټېدلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د ادارې زیاته کړې ده چې په دغه جګړه کې کوچنیان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. د رویټرز خبري اجانس په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 600 فلسطینیان او 900 اسرائیلیان چې 800 پوځیان دي وژل شوي دي. دا درېمه هفته ده چې دا جګړه روانه ده.
د اسرائیل جمهور رئیس شمن پرس او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په بیت المقدس کې په یو غټ خبري کانفرنس کې څرګندونه کړې دي. د اسرائیل جمهور رئیس شمن پرس سیمه د امریکا او د اروپا د یو شمیر هوایی شرکتونو د پروازونو د بندیدو باندې هم اندیښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دی افسوس کوي چې دغه مسالې ته چې په اسرائیل کې پروازونه له خطر سره مخامخ کړي دي سمه پاملرنه نه ده شوی. دی وایي زه په دې افسوس کوم چې د اروپا او امریکا یو شمېر شرکتونو اسرائیل ته پروازونه ځنډولي دي. د دې مسلې اصلي ځواب دا نه دی چې پروازونه وځنډول سي، بلکې باید هغه راکټي حملې بندې سي چې دغه پروازونه له خطر سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو د ادارې مشر محمود عباس ویل دی چې دوی به په سیمه کې خبرو او ملاقاتونو ته دوام ورکړي تر څو یو اوربند ټینګ سي. محمود عباس خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کار کوي او د یو ملي متحد حکومت د رامنځته کولو لپاره به هڅه کوي. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې تاسو په دې ارتباط نور جزئیات هم ترلاسه کولای شئ. لطفا د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ www.azadiradio.com. وروسته به په خبرونه کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې به د بشري حقوقو په ارتباط ځانګړی ونیس پروګرام اوري او د مخکښو شوزو پروګرام به هم درته ولرو. خو دا شیبه فریبا ظاهر را سره په استودیو کې ده او د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.